هر چیته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي لګړ وروي ستونز سره مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کوي ټولنیز اختلالونه ستونز پیدا کوي په خوب کې ستونز پیدا کوي یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي یو ډول بې باوره او ستونزمن ژوند لري له بدمرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزې په خپل وخت حل کړو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کړي، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کړي، که یو ځوان وکولای سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کړي، دی کولای سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کړي. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو دا سې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل، مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاسه ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاسو په یاد ویدی دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یو طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف او وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف شوي دي هغه ځنه حاصل کی د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث د کیږي چې حتی په لوی مسایلو کې دغه شخص د خپل اوایت مدیریت کی.
د ښاغلی معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته راغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلي زه څومره کولی شم ځان وچلو، څومره کولی شم خپل ژوند وچلو، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب، د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي، تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته دی وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یادسي په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپل اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي. او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا د سي نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې د یو ستارت یا یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شپږ سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00422111 شپږ سوه یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته خره غلست. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د آزادی ملما په پروګرام کې مونږن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي. ملما دی سمیولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالي چارې دا مې پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروئ؟
والا وروره، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخودې. نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه نشو پوره کولای، مصارف یې نشو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پیژانده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک و، غریب و، هلکان و، جینکۍ وې. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړه.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپله مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاوه. مونږ سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولي وو په ساتوار باندې یو نیم سل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ما ورته ورکولې. نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بېوزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50 فیصد په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب وو، ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه به پوښتنه کړه، هغو نه به پوښتنه کړه. هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 و نیم زره خوشه محصلین و د افغانستان عمر رسیدل او هغه سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده، فارغان شوي شپېتو کالو پنځه شپېتو کاله ماتلین مالرله.
کوم د څه شي درسونه ویلې دي کوم رشتو؟
لکه قابلګی شو، نرسینګ شو، ټیکنالوژي شو، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړی.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې هم څانګه لرله. خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي، همداسې مندره کې ما څانګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لوران او زامن هلته نشي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه یې د میاشتې 8000 روپۍ راځي. نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لر پیلن او وزره تزره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست، په کوم هدف؟
او هغه هماغه صفات شو، زه دې خوا ترکی خواته راغلی یم.
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ؟
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل دغه ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي،
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کوي؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته بتلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ، همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی، هر شي ته ما ټایم ورکړی، ولې زما هغه کمې هیلې وې، زما کم ارمانونه وو، هغه پاتې شو. نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هېڅ یو حکومت نه یو حکومت په راشي، هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي. مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی، دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی، نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي، نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو
تماسونه درلودل هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نیولې غنیخیل ولسوال قومندان د امنیا همداسې ښاروال تر والي پورې تر رئیس جمهوره پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده هغو حق به خوړل کېده د ولس نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي د دې حق ولې غوښتل کېږي دغه کس غریب دی دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کوله نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري. مطلب مونږ یو کس چې زموږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول د تعلیم په باره کې نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو هغه کوم دغه چې اوس مونږ په ګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرئ که ټول اړیکه مو پرې شوې دي؟
نه اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي. بس نو حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و. ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و. امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې دوه نوي برازي نو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي وو ډېر زیات غریب به راټول و. تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده ټول پرې وو هېڅ نه وو. نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو ټول شینوارو ته خدمت کړی دی هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه وي پوه شوي خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې لکه امریکا غږ نور راډیوګانې سره. نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وضع شوی نو کېدای شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله وو هر چا سره یې ښه کړي دي او ډېر یو بل لکم سړی و هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه څه رقم پېښه شوه هغه کیسه راته وکړئ؟
والا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله خپل هسپتال هم لرل نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم اوس هم یادېږي یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه منډې 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 تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی یو ګینټه مزل ما همداسې کړی خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و. په همدې ورځ باندې م روژه و نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته مه وارخطا کېږئ خبرې را سره کولې خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته و ډاکټران کمزوري دي دې دغه وینه دلته دغه شوی وه پرام شوی وه وخت یې ډېر وشو نو چې بیا یو ګینټه وروسته مونږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکو لپاره څه پلان لري؟
والا راتلونکو ته موږ ډېر امیدونه او ډېر زیات امیدونه ورته لرله. زموږ کوم امیدونه چې زموږ کوم دغه چې هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډېر زیات و خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو، نو بس امید
نشته. مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري؟
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې موږ لرل او هغه مخکې روان کړو هغو هغه ټول پات شو افغانستان کې، نو دې نه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا پوهنتون کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپل شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته، نو داسې خوشي به نه کیږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مو کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم او د هغو احوال او پوښتنه کوم، نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اوو کلو، پسې څلور کلو، یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یې؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو، دغسې مشکلات موږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، نو هغو هم تماس نیسي موږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه رارسېدلی. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران، زموږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلې، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته یې خښې موږ سره یو ملګری او هغه موږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه موږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزلہ وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وي، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګری په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپل په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، افغانانو ته نقصان رسولی دی لسو ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او څه کسانو همالته په لیلیا کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیا هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات تر راغونډ شوي دي او همالته دا څو شپې همالته پراته دي.
کمو تک د جرمنی خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو همدلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلو ډان دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور یې دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه، زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو. لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم؟ لکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولی نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي. کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و. پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی، او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لرئ، جمن درې. هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه، چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، ولې نه. زه ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوه آینده خرابېږي، او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا، د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن ښه خدمتگار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وئ.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
کسرو چا